دا امریکا غاښنا رادیو له همکارانو مننه کوو او دا ساتي رادیو د نن ورځې خبرونه پیلو. زما جملنده او زما د نور همکارانو سلامونه. نن د جمعې ورځ ده او د 1409 هجري لمریز کال د غبرګولي د میاشتې 15 نیټه ده چې د 2015 کال د جون د میاشتې له 15 سره برابره ده. دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو څخه د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپدو ل شپږ نوي اوریدل شي. په غنو خرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 اوریدل کیږي. سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله د مهمو خبرونو ل سر ټکو پیلو. دا طالبانو ځینې استازي ناروی ته تللي چې د افغانستان د مدني ټولنې له یو شمېر غړو سره غیر رسمي خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له افغانستان سره په ټولو برخو کې همکارۍ ته چمتو دی. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د لویدیځې افریقا د غانا هیواد په مرکز کې چاودنې لږ تر لږه نوي کسان وژلي دي. دا طالبانو استازي ناروی ته تللی دي او هلته د افغانستان د مدني ټولنې له شمیر استازو سره غیر رسمي خبرې کوي. د ناروی حکومت دا خبره تایید کړې ویل چې په دې خبرو کې ټول خواوې خپل شخصي نظرونه مطرح کوي. په دې اړه نور تفصيل ورسته په خبرونه کې وړاندې کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له افغانستان سره په ټولو برخو کې همکارۍ ته چمتو دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنځشنبه په ورځ ل خپل افغان ساری صلاح الدین ربانی سره د شانګهای د همکارۍ د ټولنې د امنیت او ثبات د کانفرنس ترڅنګ په خبرو کې وویل موږ هیوادونه له وګدي مودې رئیس په خپل منسکي خي اړیکې لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وویل افغانستان هیله لري چې د شانګهای د همکارۍ په ټولنه کې به زایل چارونکو څخه بشپړ غړیتوب ته پورته شي. په هلمند ولایت کې پرون په یو ځانوژن کې حمله کې څلور تنه وژل شول. د هلمند امنیه کمانډان نبی جان ملاخیل په وینا په دې بریټ کې چې د لشکړګاو کندهار پر لوی لار وشو د یو پولیس په ګډون څلور تنه وژل شوی او شپږ نور ټپياندي. اخوا ټاکر شوی د چې بامیان نن رسمن د سار کې د جنوبي اسیا د همکارۍ د ټولنې د هیوادونو د کلتوري مرکز په توګه اعلان شي. د بامیان سرپرست ولی محمد آصف مبلغ پرون په یو خبري غونډه کې وویل بامیان د کورنۍ او بهرنیو ملمنو قربتوب ته لازمه تیار نیولې. او د افغانستان او سکاتلند لومړی څلور ورځې مسابقه نن په داسې حال کې دوام کوي چې افغانستان 15 خورونو کې د ټول وبغاړو د سپزیدو په بدل کې 90 منډې کړي. تر دې مخکې سکاتلند په خپل لومړی پاڼۍ کې 213 منډې جوړې کړې وي. او نن د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په نړۍ کې د دې لپاره لمانځل کیږي چې د چاپیریال ساتنې ته د انسانانو پام وړول شي. د شین افغانستان ټولنه او افغان ملي غورځنګ نن په دې مناسبت لوی غونډه ورسته چاپیریال ساتنې او خلکو ته د چاپیریال ساتنې د اهمیت د سرګندولو لپاره کمپاین پیلوي. زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوریدا. ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګ په اف ام 0.15 د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. د لویدیځ افریقا په غانا هیواد کې 14 لک تر لږه نوي تنه وشلي. 14 پرون نا وخته د اکرا خار د تیلو په یوټان کې وشو. هغه محل وشو چې ډیرو کسانو د سخت باران لکبل د غټنګ ته پناه وړبه. لویدیس په اوکراین کې د تاوتریخوالي پر غزیدو اندېښنه ښکاره کړې او له روسیې غوښتي چې د کړکیچ د کمول لپاره دی اقدام وکړي. اروپایي اتحادیې اندېښنه ښکاره کړې چې په مارنیکا خارګي کې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او د روسي پلو بلتون غوښتونکو ترمنځ نښتې کېدای شي د تشدد او کړاوونو د یوې نوې صفې د راپورته کېدو سبب شي. او د امریکا ولسمشر بارک اوباما به د وستر صنعتي هوادونو پر اتلونکو سرمشر زکی د اروپای ټولنې لمشرانو په کلکه وغوړي چې پر روسیې د اوکراین په ختیځ کې د مداخله لکبل اقتصادي بندیزونو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی چې ولسمشر اوباما د یک شنبه په ورځ په یو دوه ورځنی سفر جرمني ته ولاړ شي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل، تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده ازادي رادیو ډاٹ کام. هلته کولای شئ چې زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼه هم پیدا کړئ او لا غلاري زموږ پر مطالبو خپل نظر را سره شریک کړئ. وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. د طالبانو استازي ناروی ته تللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره غیر رسمي خبرې وکړي. په دې اړه په یو ریپورت سربیره په ناروی کې د میشت افغان ژورنالیست ساس تانکزیا ورو چې دوی به په کومو موضوعاتو غږیږي.
د خبرو هدف د ښځو رول د سولې په پروسه کې او له دې وروسته کله طالبانو سره سوله کېږي، د ښځې هغه حقوق او امتیازات چې کوم تر اوسه ترلاسه کړي دي هغه به څنګه خوندي کېږي.
پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره د یو شمېر افغان ښځو په لیدنه کې هم د سولې په بهیر کې د ښځو په ونډه بحث شوی. د ولسي جرګې پخوانی غړی او افغان ژورنالیست ملالۍ شینواري سره په دې اړه مرکه لرو.
دا ناسته ښځو په ونډه د سولې په پروسه کې وه او په دې خبرې وشوې چې ښځې ولې د سولې په پروسه کې هغه رښتینی رول نه لري.
دا افغان ولسمشر دویم رسیال سرور دانش د نمایي افغان ماشومانو د ژوند وضعیت خراب بولي. په دې اړه به د ښاغلي دانش وروستۍ څرګندونې واورو. همدارنګه به واورئ چې د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم لرو. لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم له یاده مه باسئ. دا آزادې راډیو دا د طالبانو استازي ناروی ته تللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره غیر رسمي خبرې وکړي. د ناروی حکومت دا خبره تایید کړې. په اړه اسمت ساروان تفصیل وړاندې کړي.
د افغان ښځو حقونه په ناروی کې د طالبانو د استازو او د یو شمېر ښځو مدني ټولنو د غړیو د خبرو د بحث اصلي موضوع ده. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې یو شمېر افغان سیاستوالي او د مدني ټولنې غړي په دغه هیواد کې د طالبانو له استازو سره غیر رسمي خبرې کوي. د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویاند فروت اندرسن فرانس پرس خبري اژانس ته وویل هیواد د افغان سیاستوالو د غونډې کوربه توپ کوي. د په وینا په دې غونډه کې سیاستوال د مدني ټولنې غړي او طالبان برخه لري. په ناروی کې میشت افغان ژورنالیست محمد عیسی ستانکزی وایي چې د افغانستان له لوري د ولسي جرګې د دوو مخکښو غړیو شکریه بارکزی او فوزیه کوفی ترڅنګ د سولې د عالي شورا دوه شزینه غړي هم په دې غونډه کې چې د ناروی له مرکز اوسلو د باندې جوړه شوې ده برخه لري. د دې غونډې د هدف په اړه وویل.
د خبرو هدف د ښځو رول د سولې په پروسه کې او له دې وروسته کله طالبانو سره سوله کېږي، د ښځې هغه حقوق او امتیازات چې کوم تر اوسه ترلاسه کړي دي هغه به څنګه خوندي کېږي.
د ناروی د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وایي چې په دې خبرو کې ټول شامل برخوال خپل شخصي نظرونه څرګندوي. ویل شوی چې د ښځو مسأله د خبرو اترو د ایجنډا اصلي موضوع ده. طالبانو د خپل واکمنۍ په موده کې د نجونو ښوونځیو او په ټولنه کې د ښځو فعال حضور ته اجازه نه ورکوله او اوس هم ډیر ښځې اندیشنه لري چې له طالبانو سره د احتمالي سولې په صورت کې به د دوی آزادۍ محدود شي. خو اوس ویل کیږي چې طالبانو د ښځو په وړاندې په خپل دریځ کې یو څه نرمښت راوستی وي. د ولسي جرګې د تیری دورې غړي ملالۍ شینواري چې تیره میاشتې د قطر په مرکز دوحه کې له طالبانو سره د سولې په غیر رسمي خبرو کې ګډون کړی وایي د ښځو په وړاندې د طالبانو په دریځ کې درموالی احساس کړی دی.
زه هم چې مخکې د دې نه چې ما د پرواش د کانفرنس نو ما ته ډېر نصیحتونه کړي چې ته به دا نه وې، ته به هغه نه وې، ته باید ډېره زیاته جدي لاړه نه شي، خبرې خرابې نه شي. اما کله چې ما خبرې وکړې، ما د خپل زړه خبرې وکړې، مقابل لوری د تاثیر لاندې لاړه. هغه خو افغانان دي، داسې نه ده چې کومبل مملکت خلک دي.
د ناروی رادیو تلویزیون وای چې د افغانستان د مدني ټولنې له استازو سره به نن هم په ناروی کې خبري دوام وکړي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو ناوري په همدې موضوع باندې په ناروی کې له میش افغان جرنالیست احساس تانګزی سره اسمت ساروان مرکه کړې ده او په سر کې ترې د دې غونډې د هدف په اړه پوښتلې دي. خغل استانګزی وای
د ناروی د خارجه وزارت ویندوی خاغلی فروده دا خبره تایید کړه او ویل چې دا غیر رسمي خبرې دي او د افغانستان د خزو پاستازي توپ د مدني ټولن فعالان دي یاد کړي. خو هغه نمونه چې پر رسنیو کې راغلي د ناروی پر رسنیو کې ویل کېږي چې میرمن شکریا بارکزی، فوزیه کوفی او دوه تنه ښځې د سولې د عالي شورا پاستازي توپ یا د عالي شورا غړي دي، هغوی راغلي دي او د طالبانو سره اسلوب بهر په یو خوندي ځای کې چې ناروی د خارجه وزارت ویندوی ځای په ګوته نه کوي ویل چې د امنیتي تدابیر لاندې په یو جي کې چې موږ نه غواړو چې زیات پرې جزئیات ورکو هلته دوی دا خبرې کوي.
د دې ناستې یا د دې غونډې هدف څه شی دی؟
ناروی د خارجه وزارت د ویندوی د قوله ویل شوی دی چې د خبرو هدف د خزو رول په خبرو کې طالبانو سره او دغه راز دغه وروسته کې چې طالبانو سره خبرې کیږي د خزو حقوق او امتیازات هغه لاسته راوړنه ستاسو دوی درلودلې دي د یو غو د خوندیتوب لپاره به دوی خبرې کوي. خو البته بیا هم دوی تاکید دا کوي چې دا خبره د افغانستان د حکومت او یا طالبانو په خپل د رسمي شکل دا خبره نه دي پیل شوی بلکې دا یو زمينه سازي ده د نورو خبرو لپاره او د ناروی حکومت په کوشش دا کوي چې دواړه خواوې سره نږدې کې خبرو ته
یعنی لدې د معلومی شي چې دا خبرې د ناروی د حکومت په هڅو کې شي.
بله و دا خبره د ناروی د خارجه وزارت په هڅو کېږي. څو میاشتې مخکې هم د ناروی حکومت د ناروی خارجه وزارت یو کورس یا یو تعلیمي ورکشاپ جوړ کړی و هم د طالبانو استازو لپاره هم د افغانستان د استازو لپاره چې څنګه په خبرو کې سړی برخه اخلي او څنګه سړی کوي چې خبرې پر مخ بوزي. فکر کوم ناروی په دې برخه کې فعاله ده او دوی په دا خبره مخکې هم تایید کړې وه چې طالبانو استازو په خوا هم راغلي و ناروی ته.
ایسا ستانگزه پا ناروی که میشت افغان جورنالیستو چه تا سور سره دغلتا دا طالبانو دا استازو او دا افغانستان دا مدنی طولنی دا یوشمیر استازو دا راتلون کو غیر رسمی خبراتو رو پالا مرک آوری دا. یوشمیر افغان خزو او د مدني ټولنې غړو پرون په کابل کې هم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي اساس سره د سولې په پروسه کې د افغان خزو پر وړاندې خبرې کړې. سینې افغان خزې په دې انتقاد لري چې د سولې په بهیر کې خزو ته لازمه ونډه نه ده ورکړل شوې. د ولسی جرګې د تیرې دورې غړي ملالۍ شینواري چې د پګواش په قربتوب په قطر کې د افغانستان د سولې د عالي شورا طالبانو او پاکستان د استازو په غیر رسمي خبرو کې د واسینې خزې په توګه ګډون کړی وو اسمت ساروان سره د پرونی غونډې په اړه مرکه کړې. دا دې غونډې د هدف په اړه نوموړی وویل
یو شمېر ښځو د مدني ټولنو د بېلابېلو برخو استازو د یونما د مشر سره یعنې هغه ځانګړی استازو د ملګرو ملتونو په افغانستان کې د هغه سره ناشته لرله او دا ناشته په خاص ډول د ښځو په ونډه د سولې په پروسه کې وه. او په دې خبرې وشوې چې ښځې ولې د سولې په پروسه کې هغه رښتینی رول نه لري او ورته ونډه نه ورکول کېږي. انتقادونه دا دي چې مثلا که خبرې هم کېږي یا هغه ټرکټو خبرو کې دوی ته ونډه ورکول کېږي ول هغه اصلي خبرو کې چې د مذاکرو مسلې هغه بیا په پټه د نارینهو ترمنځ سره کېږي. ښه دي اصلا خبرې نه دي چې په دې خبرو کې څه تېرېږي.
تر اوسه پورې د سولې هیڅ ډول رسمي خبرې نه دي پیل شوي. په داسې حال کې چې خبرې نه دي پیل شوي او حتی تر ویل کېږي چې طالبان لا حاضر نه دي چې خبرې وکړي، په داسې وخت کې په دې باندې تاکید چې د ښځو ونډه څومره وي یا څومره نه وي، د دې ګټه به څه وي؟
ګورې خبره دا ده چې مثلا د دې نه وړاندې په جاپان کې خبرې شوي، په چین کې، مثلا په دوبۍ کې، په مختلفو ځایونو کې داسې نه ده چې خبرې نه دي شوي. د څومره خبره یم که غیر رسمي خبرې هم شوي، مثلا په همدغه د سولې دوره کې صرف یوازې او یوازې هغه نارینه غړي په دې مسلو کې خبر وکړي. د ښځینه غړي چې وي دوی د دې مسایلو نه بالکل لرې ساتل شوي دي، لکه د دوی د موجودیت سمبولیکه استفاده شوې ده یا په حساب هغه خپل ځان ته مشروعیت ورکول شوي هم نه. دوی داسې فکر کوي چې باید یوازې هر کار چې دی نارینه ترسره کړي، هغې وروسته ښځې راشي زه فکر کوم دا غلطه خبره ده. باید د پرې د مثلا د افغانستان د خلکو د مده دي چې فکر وکړي چې سره دینه او پورې اړه لري. دا مثلا د خدو ده، نو خصوصا اندېښنې هم چې دي ټول زیات دي چې ګوند بیا به د خدو د حقونو په سر باندې معامله ترسره کوي، نو ولې دا خبره باید شفافه نه وي؟
ملالی شنواری په ولسی جرګه کې د افغانستان د خلکو پوخانی استازي او همدارنګه ژورنالیسټا چې د یو شمیر افغان خزو د ونډې په اړه د اصول په بهر کې څرګندونه کوي. زموږ غلاس هدا رادیو نوري وسم د مهمو خبرونو سره ټکی دا طالبانو استازي ناروی ته تللی چې د افغانستان د مدني ټولنې له یو شمیر استازو سره غیر رسمي خبري وکړي. دا روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد له افغانستان سره په ټولو برخو کې همکارۍ ته تیار دی. په هلمند ولایت کې پرون په یوې ځان وژنې حمله کې څلور تنه وژل شوي. ټاکل شوی ده چې بامیان نن رسمن د سار کې د جنوبی اسیا د همکارۍ د ټولنې د هیوادونو د کلتوري مرکز په توګه اعلان شي. د افغانستان او سکاتلند لومړنۍ څلور ورځنۍ د کرکټ سیالي نن په داسې حال کې دوام کوي چې افغانستان په 15 خبرونو کې د ټولو لوبغاړو د سوځیدو په بدل کې اتنوي منډي کړي. د لویدیځ افریقا د غانا هیواد په مرکز کې 14 لکتر لګا نوي کسان وشلې دي. او لویدیځ په اوکران کې د تاوتریخوالي پر غسیدو اندېښنه ښکاره کړه او له روسیې وغوښتل چې د کړکېچ د کمولو لپاره اقدام وکړي. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم پیدا کړئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. وسم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، رضوان مراد ورته کتنه کړي.
د برتانی چاپ ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې عنوان یې دی پر مرستندوی کارکونکو بریدونه په افغانستان کې د خطر د پراخوالي نښه ده. ګارډین ورځپاڼې لیکي د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د 9 مرستندوی کارکونکو وژنه د دې سبب شو چې د خریمو اسود کارکونکو د امنیت د ټینګښت لپاره غوښتنه زیات شي. ورسپانه وای په افغانستان کې د روان بحران د پاتې رسیدو نخې نخانې نه تر سرګو کیږي او د مرستندوی ادارو کارکونکو ځانونه د جګړې په لومړی کرخه کې غني. ګارډین په افغانستان کې د مرستندوی موسو د همغږي د ادارې یا اکبر د مسؤل جوستین پیکمال له قول لیکي په افغانستان کې د مرستندوی کارکونکو وژل لدې هواد سره اصلا د مرستو د وژلو په معنا ده. دا مطلب لیکون کې وای په افغانستان کې د غیر حکومتي نړیوالو مؤسسو د فعالیت لکموالي سره د دې ادارو محلي کارکونکو په لری پروتو سیمو کې له جدي ګواښونو سره مخامخ دي. ګارډین ته د پیپل ان نید مؤسسې مسؤل راس هالستر ویلي دوی له تیرو 12 کلونو راهیسې په بلخ کې فعالیت لري او مخکې ورته هیڅ کله هم ګواښ نه و شوی. نوموړي ویلي کله چې تاسو یو نړیوال مؤسسې ته کار کوئ خلک پوهیږي چې نړیوال ملاتړ لري او همدا د دې سبب کیږي چې تاسو یو اقتصادي او یا هم جنایي هدف وګرځي. پراګ پوسټ ورسپانې هم په بلخ کې د پیپل ان نیډ موسسې د کارکونکو د وشل کېدو موضوع راخسته ده. پراګ پوسټ لیکي دا یو لوی ناورین دی چې په افغانستان کې د چک جمهوریت د خیریه مؤسسه ورسره مخامخ کیږي. ورسپانې لیکي لا نه وشل شو څخه 15 تنه د ملي پیوستون د پروګرام کارکونکو دوی به وسلې ساتونکو او دوی موټر چلوونکو. پراګ پوسټ ورسپانې زیاتوي پیپل ان نیډ موسل افغانستان سره د کرهنې او طبي زیرمو په برخه کې همکاري کوي او له هغو خلکو سره هم مرسته کوي چې د سیلابونو او نورو طبي پیښو په نتیجه کې زیانمن کیږي. ورسپانه د دې مطلب په پای کې لیکي کچه هم چې په افغانستان کې پر مرستندوی کارکونکو زیاتې حمله نه دي شوي، خو په دې ورسیو کې د امنیو د پراخوالي له امله افغانستان د نړیوالو مرستندوی مؤسسو لپاره د یو خطرناک سیمه بڼه غوره کوي.
دوستانو زموږ غږ آزادې رادیو ناوړی د افغان ولسمشر دویم رسیال د افغان ماشومانو وضعیت سره بغنون کې بولی. سرور دانشوایی وس وخت په هیواد کې 6 میلیونه ماشومان په خطر کې دی او 4 میلیونه نور هم له ښوونې او روزنې بې برخې دي. صفی الله ستانګزی په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د افغان ماشومانو وضعیت هر کال یوازې د حکومت په اندېښمنېدو او د مدني فعالانو په انتقاد خلاصه کېده. دا د ولسمشر دویم رسیال د اندېښنې یو ځل بیا یاد کړی. د خښتو په بټیو د سړکونو په مخ او په قانونو کې د ماشومانو سخت کارونه هغه مسایل چې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش یې سخت اندېښنې وړ بولي. ښاغلي دانش د پنجشنبې په ورځ د زما افغانستان د اونۍ په درنښت غونډه کې وویل چې د افغان ماشومانو حالت ته باید په جدي توګه رسیدګي وشي.
از مجموعه 12 میلیون
دی وایي له 12 میلیونو ماشومانو نه 6 میلیونه په خطر کې دي. له 13 کلونو کم عمره 4 میلیونه کسان په ټول هیواد کې ښوونځي ته نشي تللی چې دا حالت زړه بوږنوونکی او د اندېښنې وړ دی. د جمهوري ریاست د معلوماتو له مخې 2 میلیونه تنکي ځوانان په سړکونو، مستري خانو، قانونو او د خښتو په بټیو کې درانه کارونه کوي. له دې ټولو سره سره د افغانستان لومړۍ میرمنې د کابل په 12 ښوونځیو کې زما افغانستان د اونۍ په نوم یو پروګرام پیل کړی چې پکې زده کوونکي روزنیزې سیالۍ او نمایشي کارونه کوي. د ولسمشر میرمن بی بی ګل غنی وایي له دې کارونو سره به زده کوونکي ښوونې او روزنې ته زړه ښه کړي او ژوند به هم ورسره مثبت بدلون ومومي.
کودکان و فرزندان افغانستان حق دارند.
دوی افغان ماشومان او تنکی ځوانان حق لري چې د آرام او پرمختللي هیوادونو د ماشومانو په څیر د بریالیتوب او پرمختګ لپاره د ژوند ټولې اسانتیاوي ولري. راځي ټول یو لبل سره کار وکړو چې د افغان ماشومانو ته د ښه ژوندانه نوې هیلې وبخو او هغوی د ښه راتلونکي په لور ګام واخلي. میرمن غنی په داسې حال کې د زده کوونکو ترمنځ روزنیزو سیالیو ته اشاره وکړه چې اوس وخت د ماشومانو وضعیت ته د نه پاملرنې له امله مدني فعالان په حکومت سخت انتقادونه کوي. دغه مدني فعالان وایي چې حکومت ته په کار د سود راتلونکي نسل پر روزلو او د هغوی د کورنۍ مشرانو ته د کار په برابرولو سره د یو ښه ژوند د جوړولو هڅه وکړي، کنه نو د افغانستان راتلونکي به له ډیرو ناخوالو سره مخ وي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې وزارت په هیواد کې د نشئی توکو د لمنځوړلو په هدف د روسیې د 15 کلن پلان د عملي کېدو هرکلی کوي. د دې وزارت چارواکو د پنځشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نشئی توکو په وړاندې د پولیسو د ظرفیت په لوړولو ټینګار وکړ او هیله څرګنده کړه چې د دې پدیدې په وړاندې د سیمې په کچه مبارزه عملي بڼه پیدا کړي. یوسف خان زادرانو په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې د کوکنارو د کر زیاتېدل او په پراخه کچه د نشئی توکو تولید او قاچاق د سیمې هیوادونه په تیره بیا روسیا اندېښمنه کړې ده. دغه هیواد غواړي د نشئی توکو څخه پیدا کېدونکو خطرونو ته په پام او په وړاندې د مبارزې په هدف په افغانستان کې یو 15 کلن پلان عملي کړي. د افغانستان د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د روسیې له دغه طرحې چې په افغانستان کې د کوکنارو او نشئی توکو د مخنیوي لپاره یو بشپړ پلان په پام کې لري هرکلی کوي او د یادې طرحې په عملي کېدلو ټینګار لري. د دې وزارت سلاکار ذبیح الله دایم د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د روسیې دا ژمنې عملي شي نو نتیجه به یې ډېره مثبته وي. هر اقدام چې په افغانستان کې د نشئی توکو په وړاندې زموږ د ګاونډیو یا دوست هیوادونو لخوا کیږي او په افغانستان کې د کوکنارو او نشئی توکو د کمښت سبب کیږي، موږ یې هرکلی کوو. موږ هیله کوو دا ژمنه چې د روسیې لخوا شوې د کاغذ په مخ پاتې نه شي بلکې عملي شکل پیدا کړي. د راپورونو له مخې روسیې په افغانستان کې د نشئی توکو د له منځه وړلو لپاره ملګرو ملتونو نو ته یو نوی وړاندیز کړی چې دوی به په وړاندې پروګرامونه عملی کړي. د روسیې د نشئی توکو د کنټرولولو د فدرالي خدماتو رئیس ویکتور ایوانوف د نشئی توکو زیات قاچاق د نړۍ لپاره شرم بللی او ټینګاري کړی چې دا غي د مخنیوي لپاره باید نړیواله همغږي رامنځته او د افغانستان لپاره د مرستو یو ځانګړی صندوق جوړ شي. د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې وزارت د معلوماتو لمخې په 2014 میلادي کال کې د دغه هیواد لکرنیزو 240,000 هکتار ازمکو څخه 6,400 تریاک تولید شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان کارپوهان د دې پدیدې په وړاندې په نړیواله مبارزه او همغږۍ ټینګار کوي او وایي چې افغانستان په یوازې توګه په دغه مبارزه کې ناتوانه دی. د نشئی توکو په وړاندې د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدایداد په دې برخه کې د روسیې ژمنو ته خوشبین دی او وایي ممکن بیا هم دا مبارزه ډیر وخت ونیسي.
دغه پلان پروګرام چې روسیې فدراتیف لري د تفاهم د ملل متحد سره دا موضوع چې دا دنیا سره هماهنګ سي، دا سایه ممالک سره هماهنګ سي، دا کولای سي پس 2014 کولای سي چې په افغانستان کې یو
شاب مثبت. دا څرګندونه په داسې وخت کې کیږي چې یو شمېر افغان چارواکي د کمو امکاناتو او لازمو تجهیزاتو د نشتون څخه شکایت کوي او وایي نام نه یو د نشئی توکو ډېرېدو ته زمینه برابره کړې ده. دوی وایي تر کومه چې په یادو برخو کې د سیمې او نړۍ په کچه جدي مبارزه ونشي په افغانستان کې به یې مخنیوی ناممکن وي.
ازادي راديو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران په جنوب ختیځ چابهار بندر کې سلګونه کانټینرونه سره لمر ته پراته دي. د آزادې سوداګرۍ د سیمه پر ایران د نړیوالو بندیزونو له امله لسیزو راهیسې له کاره پرېوتې ده. خو چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ خبرې پر مخ روانې دي. چارواکي هیله من دي چې نړیوال سوداګر او پانګوال به په چابهار کې د فعالیت دا طلایي فرصت ترلاسه کړي. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې خبري اژانس رپورټ جزئیات دروړي.
ایرانی چارواکي هیله من دي چې چابهار بندر به چې د هند سمندر ته د ایران یوازینی لار بلل کیږي د نړیوالې پانګونې او سوداګرۍ په مرکز بدل شي. دا بندر به چې په سیستان بلوچستان ولایت کې موقعیت لري له ایران سره د منځنۍ او جنوبي اسیا د هیوادونو سوداګرۍ ته هم لار پرانیزي. ایران د نړۍ له قوتونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي او د موافقې په صورت کې به تهران خپل حساس اټومي فعالیتونه بندوي او نړیوال بل خپل لوري پر تهران لګول شوي بندیزونه کم کړي. خو د فرانس پریس خبری آژانس پوینا د سوداګرۍ لپاره د آزادې سیمې په توګه د چابهار بندر بیا فعالېدل به ژر ممکنه نه وي. راپور نوای په دې سیمه کې چې د لومړي ځل لپاره په 1994 کال کې د آزادې سیمې په توګه وپیژندل شوه، لا د مخه شاوخوا 200 کمپنۍ موجودې دي. د دې کمپنیو له جملې څخه سم نیمایي د افغانستان، خلیج هیوادونو او د پاکستاني سوداګرو دي. 10% کې کمپنۍ په چین او یو شمېر نورو آسیایي هیوادونو پورې تړاو لري او 40% کې بیا د لویدیځو هیوادونو دي. د چابهار د آزادې سیمې د پانګونې د برخې اجرایي مشر سید مقدم فرانس پریس ته ویلي، زموږ پالیسي دا ده چې زیاتې نه زیاتې کمپنۍ او پانګوال جلب کړو. د چابهار بندر مرستیال مشر علي احمد مبارکي وای، له نن څخه 15 کال وروسته به دا سیمه د اوستر بندر په توګه فعال وي او د 80 میلیونه ټنه مواصلاتو ظرفیت به ولري. زیات شمېر لویدیځ پانګوالو په 2015 کال کې وروسته هغې چې د تهران د لانچمن اټومي پروګرام له امله پر تهران بندیزونه ولګول، له چابهار څخه خپلې پانګې وویستې. د چابهار د پانګونې د برخې مشر وای، سلګونو کمپنیو بیرته د بندر ته مخه کړې ده او امریکایي، کاناډایی او فرانسوي کمپنۍ په چابهار کې د پانګونې لپاره زیاته لیوالتیا ښیي. ایرانی چارواکي دا مهال د چابهار بندر او شاوخوا سیمې پر بنسټیزه بیا رغونه کار کوي چې د ریل کرخه، محلي هوایی ډګر او هوټلونه جوړول پکې شامل دي.
دوستانو، زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. په همدې رپورټ سره د دې نیم ساعت خبري مجلې لپاره د رپورټونو برخه پای ته رسو. تاسو کولی شئ چې په دې خبري مجله کې د خبرو شو رپورټونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم وګورئ. ازادي راډیو ډاٹ کام مو د ویبپاڼې پاته ده. مخکې له دې چې سلطان محمد سرور په بل نیم ساعت خبري مجله کې در سره ملګری شي، د ژوند رنگونه اورو.
د ژوند رنگونه
خاطه سختل نوم راته وای
نیمانو لیمده
تو کله نه ای
زه دولس
څه کاروبار کوي لیمه جانې
زه کاروبار خو مکتب دی مکتب ده
همصف کی
همصف کی
او د مکتب تر څنګ نور څه شي کوي
نه کور کې کار کوم بل کوم مسؤلیت نه
لرم څوم نوم راي
دوم درم دوم دی
ډیر خ دوم دریم یعنی
درم
څنګه د کور کارونو کې کوم کارونه کوي کور تل کور کار کوم او مکتب ته
کور په مور مې کار کې زور سره به جزر فرسي مې سر کوم کوم جوړ سر تر کې زر شیشي صفيک سر کوم هر کار کور سره برخه خو
مثلا کور کارونه کې منډه خلې او مکتب تمزي یعنی درس ته خدمت مانیت نه کیږي درس په مکتب درسونه کې ته خو بده مشکل نه پېښوي
نه خو خده کې منم درسونه وایسو
څنګه د مکتب ته څو بجې زی او بیا کور کارونه څه وخت کوي
د کور کارونه کیس کوم یو بچ مکتب ته څو پنځه بجې راځو
آینده کې غواړي څه شي مثلا کومه رشته دی خوخیږي چې مکتب خلاص کړي خیره او پانتون ته لاړ شي غواړي
طب به خوخی
څنګه د اوس نه ورته ماده کې نیولې ته طب ته ځینې کتابونه مطالعه کوي
او د مکتب بیولوژي او ساينس د مکتب د ټول کتابونه د مکتب نه خارج هم مطالعه کوم
څنګه د چونه تیپ خوخی مثلا که خدای نه خواسته تیپ ته کامیاب نشي بیا کوم بل رشتہ په نظر کې لري چې هغه ولولي
او ګر کوم رشتہ بالی وی هر خو رشتہ سی
خطب دی په لومړي سر کې ډیر خوخنه
طب مې ډېر خوښ ده.
بیا څنګه مور او پلار دې څه وایي چې همدغه رشته ووایي؟ هغوی هم خوښه ده در سره؟
همدغه رشته طب ووایه.
بیا چې له خیره ډاکټره شوې، غواړې خلکو ته خدمت وکړې، په څه ډول اطرافو ته ځي؟ که چې په اطرافو کې ډېرې مېرمنې په کلیو کې مشکلات لري، که څنګه دلته په کابل کې ادامه ورکوي کاروبار ته؟ دې
کابل کې ادامه ورکوم اطراف ته.
ولې هلته ولې نه ځي؟
هلته خطر لري.
ښه ښه، نو بس تا د خدای خپلو ارزوګانو ته ورسوي، له خیره چې په آینده کې لایقه ډاکټره شي. دا نه ډېره زیاته مننه.